طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې خوانیز پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. پام دې هیله یم چې روغ جوړ او سوکاله به یې او د نن ورځې د درس لپاره به حاضر شوی یې. ګرانو محصلینو راځئ راسن درس پیلو. هیله ده تاسو به کتابونه راواخلئ او د نن ورځې د کتاب د لیمفیټک سیستم مضمون به پیدا کړئ. د کتاب په دریمه برخه کې لیمفیټک سیستم مراخیسته ده. په تیر پروګرام کې د لیمفاوي سیستم عمومي تشریح مون کړې ده. د لیمفاوي سیستم دندې مو ښودلې دي او په ټوله کې د لیمفاوي سیستم لیډلې مو د لیمف تشریح هم کړې ده چې لیمف د لیمفاوي سیستم یوه برخه ده. راځي محصلینو لومړی د تیر درس تکرار کوم. لاغی ورستا پشپک چلوکتم صفحه که لیمفی را گونا یا لیمفیتیک ویزلز دغا درس را پیدا اوما. پو پینزه چلوکتم صفحه که لیمفاوی سیستم یا لیمفیتیک سیستم دغا درس مرا پیل کرده را. لیکل شوی دی لیمفاوی سیستم یا لیمفیتیک سیستم. لیمفاوي سیستم د انسان د بدن د دفاعي سیستم یا ایمیون سیستم چې ډیفنس سیستم هم ورته وایي یوه مهمه څانګه ده. دا سیستم له لیمف، لیمفاوي رګونو، لیمفاوي غدو، سپلین، تایمس او ټنسولونو څخه جوړ دی. ګورئ د لیمفاوي سیستم په اړه پوه شوئ چې دا د دفاعي سیستم یوه څانګه ده، د دفاعي سیستم یوه برانچ یا یوه برخه ده او دا سیستم په دې کې لیمف شامل دي، لیمفاوي رګونه شامل دي، لیمفاوي غدې شامل دي، سپلین، تایمس او ټنسولونه شامل دي. د لیمفاوي سیستم اساسي دنده تشریح شوې ده لاندې. د دې سیستم اساسي دنده د میکروبونو، زهري موادو او اضافي مایعاتو له منځه وړل دي. په بدن کې میکروبونه له منځه وړل، زهري مواد له منځه وړل، خصوصا هغه میکروبونه چې د حجرو په منځ کې، د حجرو په مابین کې پراته وي یا زهري مواد پراته وي او یا اضافي مایعات وي دغه له منځه وړي. دغه سیستم د وینې سره اړیکه لري ګورئ او د بدن د دفاع لپاره هورمونونه، حجرې او نور دفاعي عوامل انتقالوي. بل د لیمفاوي سیستم په پیژندنه کې مو ویل چې جوړونکي برخې یا د لیمفاوي سیستم مهم غړي دغه دي. ګورئ موږ د هضمي سیستم په پیژندنه کې ویلي دي چې هضمي سیستم دوه ډوله غړي لري، یو اساسی غړی دی بل فرعي یا اکسسری ارګانس دی. دغه غړی مو یو خدلای دی چې میده ده، کولمې دی، پانکراس ده، ینه ده. په دې ډول دغه سیستم هم مختلف غړی لري. هغه غړی چې د لیمفیټیک سیستم مربوط دی کوم دی؟ همدغه دی. ګورئ لیمفي مایع که څه هم د یو غړی نه ده، یوه برخه ده. یا دوهم قدم کې لیمفي رګونه یا لیمفیټیک ویزلز هم ورته وایي. دریم قدم کې لیمفي غدې، دغه جوړښتونه چې لیمف نوډ هم ورته وایي، ورپسې سپلین، ورپسې تایمس غده، ورپسې ټنسلونه او ورستای بون میرو. ګورئ هغه جوړښتونه، هغه غړي، هغه سټرکچرونه چې لیمفیټیک سیستم جوړوي کوم دي؟ لیمفی مایع ده، لیمفی رګونه دي، لیمفی غدې دي، سپلین دی، تایمس دی، ټنسلونه دي، بون میرو دی. د دې جملې مو په تیر پروګرام کې لیمفي مایع یا لیمفیټیک فلیوډ هم ورته وایي یا لیمف فلیوډ، دا مو تشریح کړل. راځئ په شپږ څلوېښتمه صفحه کې تکرار کوو. لیکل شوی د لیمف یا لیمف مایع، لیمف هغه شفافه مایع ده، روښانه مایع ده چې له وینې جلا کیږي. له وینې څخه په کوم حالت کې جلا کیږي؟ ګورئ، کله چې په شریانونو کې د حجرو تر سرحد پورې وینه رسیږي، دلته د رګونو څخه بیا غذایی مواد، اکسیجن دغه له رګونو بهر کیږي او حجرو ته ورکول کیږي. دغه مایع تر څنګ غذایی مواد، دغه څه چې حجرې ته ورکول کیږي، ځینې وخت دا په مکمل ډول سره حجرې ته نه رسیږي، اضافي مواد په چاپیریال کې پاتې کیږي. نو هغه مایع چې دا ډول پاتې کیږي، سوچا وینه پکې نه وي، آر بي سي حجرات پکې ډیر کم یا حتی نه وي. ولې؟ هغه کوم رګونه چې دي د انساجو په منځ کې یا د حجرو په منځ کې، هغه ډیر کوچني دي او په هغې کې ډیر کوچني سوري دي. په دې سوریو باندې آر بي سي بهر ته نشي وتلی. نو د رګونه په انساجو کې داسې یو مثال لري لکه غلبیل، لکه اوړه چې پرې صافه کیږي. د دې رګونو څخه هغه مواد چې ډیر کوچني دي، هغه تیرېدلی شي، لکه مایع ترې بهر ته وځي، پلازما مایع، او نور هغه غذایي مواد چې ډیر کوچني جوړښتونه دي یا کوچني مالیکولونه لري، هغه بهر ته ترې وځي. خو اما په یاد ولرئ چې آر بي سي حجرې غټې دي، هغه بهر ته نشي وتلی. ګورئ، لیکل شوی د لیمف هغه شفافه مایع ده چې له وینې جلا کیږي. دا مایع د حجرو ترمنځ وي او کله چې اضافه شي، نو لیمفي رګونه یې راټولوي. چیرته ځي؟ لیمفي رګونو ته. د لیمف ترکیب، ترکیب دا مانا جوړښت، له څه شي څخه جوړ شوی د لیمف، دغه مایع له څه جوړه شوې ده. اوبه پکې دي، پروټین پکې دي. اوبه او پروټین سره یوځای شي خپله پلازما جوړوي، ځکه پلازما هغه مایع ده چې پروټین پکې وي. بل سپینې حجرې پکې دي، میکروبونه به هم پکې وي شاید، او خراب شوې حجرې هم په همدې مایع کې ځای پر ځای کیدلی شي. دنده یې لیکل شوې ده د لیمفوي مایع دنده، د انساجو ترمنځ اضافي مایع راټولیږي، دفاعي حجرې پکې انتقالیږي، او میکروبونه او کینسري حجرې لیمفوي غدو او غړو ته رسوي تر څو هلته تخریب شي. ګورئ، د دې اساسي دنده څه ده؟ د دې لیمفوي مایع دنده، که څه هم دغه لیمفوي مایع باید په خپله هم تخلیه شي، له ساحې بهر شي، که چیرې بهر نه شي، په ساحه کې پړسوب رامنځته کیږي. ګورئ، لږ فکر وکړئ، د لیمفوي مایع باید په خپله هم بهر شي، خو نه یوازې دا چې لیمفوي مایع، هغه باید د فاضله موادو په ډول بهر ته وایستل شي، هغه له خپل ځان سره ځینې نورې دندې هم لري. څه ډول؟ لیمفوي مایع دا د اوبو خاصیت لري، لکه یوه ویاله ده، یو سین ده، یو سین فرض کړئ، یا یو سمندر دی. که چیرې په سمندر کې اوبه نه وي، کښتۍ پکې نه شي تللی. نو لیمفوي رګونه، تاسې فرض کړئ چې دا سیندونه دي او په دې کې کښتۍ روانه ده. کښتۍ څه شی دي؟ میکروبونه دي، کښتۍ کینسري حجرې دي، او ټول هغه اضافي مواد چې په چاپیریال کې پاتې کیږي، هغه که جامد ذرې وي، هغه که ویروسونه وي یا بکټریا وي. ګورئ، د اوبه یا دغه کومه مایع چې دا لیمفوي مایع، په دې کې خو میکروبونه هم انتقالیږي د حجرو په منځونو کې، په څنګونو. ګورئ، د دوو حجرو منځ زه یادوم، د حجرې داخل نه یادوم، د دوو حجرو یا د څو حجرو دغه منځ څخه. فرضاً دوه درې هګۍ دی ایښې دي، د هګیو په منځ کې چې کومه ساحه ده، په دې کې دا مایات جمع کیږي، دا بیا د دې رګونو په واسطه بهر ته کش کیږي. نو د دې مایع دا دنده هم ده چې له ځانه سره نور اضافي شیان هغه وړي. ګورئ، اضافي شیان وړي. نو ځکه لیکل شوي دي چې دا اضافي شیان وړي، دا لیمفوي غدو ته رسوي، چیک پوینټونو ته یې رسوي، او هلته دا تخریبیږي. راځي په نوې درس کې لیمفي رګونه یا لیمفیټیک ویزلز دغه پیژنو. لیمفي رګونه یا لیمفاوي رګونه چې دې ته لیمفیټیک ویزلز هم وایي. لیمفي رګونه د وینې رګونو ته تر ډیره ورته دي. لیمفي رګونه د وینې رګونو ته تر ډیره ورته دي. د دندې له مخې وری ته ډیر ورته والی لري. که چیرې دندې ته وګورو د لیمفي رګ یا لیمفیټیک ویزلز دندې ته وګورو وری ته ډیر ورته والی لري. وریدونو ته لیکل شوي یوازې یو طرف ته لیمف پکې جریان لري، یعنی یو طرف ته پکې دغه لیمفي مایع دغه مخکې ځي. دا رګونه لیمف د بدن له مختلفو برخو څخه راټولوي، د مختلفو برخو نه د لیمف دغه مایع راټولوي او تر غدوی رسي. مختلف غدې شته دي، مختلف لیمف نوډونه دي په بدن کې، تر هغې رسوي. نور لیکل شوي دا رګونه د بدن په ټولو برخو کې خپره دي، په ټول بدن کې شته دي. دا رګونه ډیر کوچني پیلیږي چې هغې ته کپیلری وایي او بیا غټیږي. په اول سر کې ډیر کوچني کوچني برانچونه وي، هغه سره یوځای کیږي او بیا غټ رګونه ترې جوړیږي. یعنی داسې یو مثال لري لکه وریدونه. وریدونه ډیر کوچنۍ څانګې سره یوځای کیږي، یوځای کیږي، بالاخره غټ وریدونه جوړ شي او بالاخره دومره غټ ورید لکه سوپیریر وینا کې وه، انفیریر وینا کې وه، چې زړه ته داخلیږي، غټ غټ وریدونه ترې جوړیږي. دا هم په همدې ډول په لومړی سر کې کوچنۍ څانګې سره یوځای کیږي او بالاخره غټ لیمفیټیک ویزلز یا غټ لیمفاوي رګونه هغه ترې جوړیږي. وروستۍ جمله کې لیکل شوي د لیمف په لیمفاوي رګونو کې د عضلاتو د حرکت له امله مخکې ځي. لیمف په کومو رګونو کې ځي؟ په لیمفاوي رګونو کې. د څه شي له امله تللی شي؟ د عضلاتو د حرکت له امله. نو په همدې خاطر موږ ویلی شو چې وریدونه او لیمفیټیک ویزلز د یو له بل سره ډیر ورته دي. وریدونه هم همداسې دي چې د عضلاتو د حرکت له امله پکې وینه پورته ځي یا پکې وینه حرکت کوي. په همدې اساس موږ ناروغانو ته حرکت ورکوو. تاسو به لیدلی وي په شفاخانو کې، په دغسې ځایونو کې چې هلته ناروغان بستر وي، دوی هغه په ورځ کې یا په شپه کې یو ځل حتماً هغه ګرځوي، که چیرې د ګرځېدو وړ وي، یا ورته نور حرکتونه ورکوي تر څو لیمفاوي رګونه او تر څنګ یې وریدونه، په دې کې د مایع، په دې کې د وینه چې کومه ځي په وریدونو کې، دا باید جریان پیدا کړي، دا باید جریان پیدا کړي. ګورئ نو دا چې د عضلاتو د حرکت یادونه شوې ده، د عضلاتو حرکت هغه وخت کېږي کله چې موږ پلی مزل کوو، کله چې لاس خوځو، پښې خوځو، حرکتونه کوو، له امله یې دغه لیمفاوي مایع په رګونو کې مخکې ټیله کیږي. راځئ چپ طرف ته انځور وګورئ. دغه سور رنګ چې ورکړی دا شریانونه دي. دغه آبي رنګ چې ورکړی د اوبو رنګ دا وریدونه دي. د دوی په منځونو کې یا په شاوخوا کې لیمفاوي رګونه هم تاسې په شنه یا شفتالي رنګ سره وینئ. او دغه رګونو ته لیمفاوي رګونه ویل کیږي یا لیمفیټیک ویزلز. ګورئ په دې انځور کې کله چې د رګونه سره یوځای کیږي بالاخره یوې غوټې ته رسیږي. دغه غوټه چې لیمف نوډ ورته وایي اوس د دې په اړه غږیږو. راځئ لاندې دریم لیکل شوی لیمفي غدې یا لیمف نوډز. لیمفي غدې یا لیمف نوډز لیکل شوی دا کوچنۍ لوبیا ته ورته جوړښتونه دي. ګورئ کوچنۍ دي خو لوبیا ته ورته جوړښتونه دي چې لیمفي رګونو سره وصل دي. داسې یو مثال لري. ګورئ لکه رګ روان دی، بالاخره یو ځای کې پړسوب کړی دی، غوده راځي، بیا رګ شروع کیږي، بیا پړسوب شوی دی، یوه غوده راځي. کومه غوده؟ لیمفاوي غوده یا لیمف نوډ یا غوټه راځي. او دې غوټو ته نه یوازې یو رګ ورځي، نورو طرفونو هم څانګې ورته راځي. دا یوه هاډه ده، هاډه. او په دې کې مکروفاژونه هم شته، د دفاعي حجرات هم شته، یا دا یو چیک پوینټ دی. په دې کې عسکر شته دي، پولیس پکې دي، او د کومه مایع چې روانه ده په دې کې کښتۍ روانې دي، فرضاً ویروسونه، بکټریاوې. دغه تلاشي کوي، ګوري چې دغه د بدن لپاره زیانمن نه وي. ځینې وخت زیانمن وي، بیا یې نه پرېږدي، هغه په همغه لیمف نوډ کې له منځه ځي. او د دې کار له امله چې لیمف نوډونه دا فعالیت ترسره کوي، لیمف نوډ پړسیږي، غټیږي. ګورئ، کله چې غټیږي درد هم پیدا کوي، درد هم پیدا کوي. راځي لږ وضاحت ورکړو. هیله ده ټول زما خبرو ته غوږ کېدئ. ګورئ، دغه موضوعات دا ډیر علمی موضوعات دي، او زه په تاسو کې وړتیا وینم چې دا موضوعات درته تشریح کوم. که چیرې په تاسو کې دومره وړتیا نه وای، نو دومره ژور یا مسلکي په دې درسونو کې نه دننه کېدو. ټول د دې وړ یې چې دغه علمی موضوعات زده کړئ. ګورئ، هماغه موضوع ته لږ ژوروالی ورکوو. ما وویل چې فرضاً رګونه راټولیږي، لیمفاوي رګونه، په دې کې مایع پورته ځي. دا مایع پورته ځي د زړه برخې سره، چې کوم واردونه دي دغه ځای کې بیرته دغه لیمفاوي رګونه غټ واردونو ته تخلیه کیږي، دلته خالی کیږي. په ښي طرف کې هم دغه رګونه راټولیږي، په چپ طرف کې هم د لاسونو څخه، د پښو څخه دغه لیمفاوي مایع راوړي، په ټول بدن کې شته. ګورئ، د سر څخه دا راوړي د زړه په برخه کې، کله چې دغه سوپیریر وینه کې و انفیریر وینه کې و زړه ته داخلیږي، په دې ځای کې یو سوری په رګونو کې پیدا کیږي. په کومو رګونو کې؟ په واریدونو کې. او دې واریدونو ته لیمفاوي تخلیه کیږي، لیمفاتیک ډریناج. ګورئ، ځینې وخت که یو نفر ته تاسې ځیر شئ، یا خپلو ځانونو ته ځیر شئ، حتما به داسې شوي وي چې ستاسو پښه زخمي شوي وي، یا ستاسې په پښه باندې دانه شوي وي، یا مو په لاس باندې دانه شوي وي، لاس مو زخمي شوی وي، کومه دانه په لاس باندې را شوې ده. ګورئ، کله چې په لاس باندې دانه وشي او دغه میکروبي شي، نو په میکروبي ساحه کې لیمفاوي مایع، اضافي مواد، دا ډیر بهر ته راوځي. د دې میکانیزم لږ ژور دی، خو لږ فکر وکړئ. مخکې مو انفلیمیشن یا التهاب ښودلی دی. په یوه ساحه کې چې کله بکټریاوې، میکروبونه هغه ځای پر ځای شي، په هماغه ساحه کې د دفاعي سیستم د حجراتو او د میکروبونو په منځ کې جګړه پیلیږي. موږ ویلی دي چې په التهاب کې پړسوب پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي. د پړسوب مو علت ښودلی دی چې ولې پړسوب پیدا کیږي. هغه رګونه چې په هماغه ساحه کې شته دي، هغه پراخیږي. په هغې کې دغه سوري، فرضاً غلبیل دی پرویزی چې ورته وایي، دغه سوري پراخیږي تر څو په دې سوریو کې بهار ته دفاعي حجرات را بهار شي. اوس دا حجرات چې کله را بهار شي، نو دغه سوري پراخه دي، ډیر مایات بهر ته راځي. په ساحه کې پړسوب پیدا شو، په ساحه کې کنجیشن حالت دی، ګډوډي ده. میکروبونه هم پکې دي، بکټریاوې هم پکې دي. اوس لیمفاوي سیستم مجبور دی چې د اضافي ګډوډۍ، اضافي مایات د دې ساحې نه بهر کړي. لیمفاوي سیستم ډیر فعالیږي، په لیمفاوي رګونو کې دا مایع د تخلیه کیږي. اوس په دې مایع کې خو ضرور میکروبونه شته دي. فرضاً دغه پړسوب په لاس کې فرض کړئ، په ښي لاس کې پړسوب راغلی دی، دانا ده، التهاب شو، پړسوب شو. اوس نو دې ځای کې دغه لیمفاوي رګونه دغه مایع تخلیه کوي، پورته راوړي، راوړي د تخرګ په ساحه کې، اگزیلری ساحه کې. په اگزیلا کې لیمف نوډونه شته دي، غوټي دي. رګونه دې غوټو ته چې کله رسیږي، په دې کې خو لیمفاوي مایع راځي، نو په دې غوټو کې چیکیږي. دلته هغه پولیس چې په دې غوټو کې ځای پر ځای دي، هغه تلاشي ترسره کوي. او په دې لیمفوي مایع کې خو ضرور بکټریاوی یا ویروسونه شته دي، ځکه په لاس کې دانه د التهاب دی. نو دلته د تخار په ساحه کې دغه کومې غوټي چې دي په دې کې دننه جنگ شروع شي، په دو ځایونو کې جنگ شروع شي. یو خو په لاس کې جنگ شروع شو، بل طرف ته د اکزیلا په ساحه کې، د آرام پیټ په ساحه کې. ګورئ نور څه کیږي کله چې دغه جګړه روانه ده. اوس په دې لیمفاوي غدو کې ګورئ، د یوه غوده نه د ډېرې غدې دي، ځکه ډېر رګونه دي او هر رګ غدو ته تللی دی. نو په دې غدو کې پړسو پیدا کیږي، سوروالی پیدا کیږي او دردونه پیدا کیږي. یو نفر دی پښه یې خوږ ده، یو نفر دی په لاس کې دانه ده، خو همه د تخرګ په ساحه کې درد لري یا د ورانه په ساحه کې دردونه لري. ولې؟ علت یې همدا دی چې دلته هغه غدې چې هغې ته لیمفنوډ وایي، هغه فعال شوی دی، هغې په داخل کې جنگ شوی دی، دغه پړسیدلی دي او دلته میکروبونه له منځه تللی دي، د میکروبونو سره جګړه شوې ده. نو هیله دا مفهوم به مو اخیستی وي چې ولې دانه په لاس کې وي خو ما د تخار په ساحه کې درد وي، دغه دردونه ولې پیدا کیږي، ولې لیمفنوډونه غټیږي، او د لیمفنوډونو اساسي مسؤلیت مو هم وپیژن چې کومه دنده لري، په کوم وخت کې ډیر فعالیت ترسره کوي. نو هیله ده په دې موضوع باندې مو سرونه خلاص شوي، او دغه موضوع مو که په همدې ډول راسره زده کړی وي، د ټول لیمفاوي سیستم مفهوم تاسو ته بیا واضح کیږي چې لیمفاوي سیستم څه مسؤلیت لري. راځئ نور یې په متن کې بیرته وایو. دریم لیمفي غدې یا لیمف نوډس، دا کوچنی لوبیا ته ورته جوړښتونه دي چې لیمفي رګونو سره وصل دي. دا غدې د بدن په ستراتیژیکو نقطو کې موقعیت لري، په مهمو ځایونو کې. تاسو به لیدلی وي چیک پوینټونه په هغو ځایونو کې جوړیږي کوم چې ډیر مهم وي، فرضاً هغه لارې چې ښار ته داخلې شوې دي، یا هغه ځایونه چې ډیرې لارې هغې ځای ته راماتې شوې دي. فرضاً یو ځای کې یوه لار ده، داسې لار ده چې هغې لار ته نورو ځایونو نام لارې راغلي دي د موټرو، او ټول خلک هماغه لار باندې ځي. په همدې ډول دغه لیمفنوډونه هم په هماغه ساحو کې دي چې ډیرې مهمې دي، او د ټول غړی فرضاً مکمل غړی لاس دی، د ټول لاس دغه تخلیه په هماغه لار باندې کیږي، د ټول لاس لیمفاوي رګونه په هماغه لار باندې تللی دي. نو هیله ده دا د ستراتیژیکو یا مهمو نقطو په دغه موضوع باندې پوهېدلی یې. ګورئ بیا یې وایمه، دا غدې د بدن په ستراتیژیکو نقطو کې موقعیت لري. موقعیتونه یې کوم ځای کې دي؟ په غاړه کې شته دي. ځینې وخت په غاړه کې دردونه پیدا کیږي، خصوصا د ستوني د درد پر مهال، یا د ژامې په د مخ په برخه کې، د ژامې په برخه کې کچیرې دانې پیدا شي، یا د غاښ د دردونو پر مهال. بل د تخرګ په ساحه کې، په ګونډا کې، نی ساحه، په ګیډه کې، ابډومین ساحه کې، د ورانه په ساحه کې، او ځینې نورې ساحې. په دې ساحو کې دغه غوټې شته دي. دنده یې څه ده؟ د لیمف فلټر کول، میکروبونه او سرطانی حجرې نیول. ګورئ لیمف فلټر کوي، میکروبونه او سرطانی حجرې پکې رانیسي. دا غدې د سپینو حجرو هاډه ده، دا غدې د سپینو حجرو هاډه ده. ګورئ هاډه تمځای ته وایي، یعنی په دې کې سپین حجرې ځای پر ځای دي او دغه تلاشي ترسره کوي. نور لیکل شوی دی چې د بدن دفاعي حجرې دي، سپینې حجرې د بدن دفاعي حجرې دي. ځینې وخت دا غدې پړسیږي او درد پیدا کوي، چې موږ ته د انتان شتون په ګوته کوي. که چیرې دا پړسیدلې وي درد و، موږ باید پوه شو چې انتان شته دی، میکروب په بدن کې شته دی. لکه ما مخکې مثال ورکړ چې فرضاً په لاس کې دانه شته ده، لاس زخمی شوی ده یا پښه زخمی شوی ده. نو هیله ده د لیمفاوي رګونو او لیمف نوډ په اړه به پوهېدلی وی. درس ته همدومره بس وي. راتلونکي درس کې دغه نور مهم جوړښتونه لکه سپلین، تایمس، ټنسلونه همدغه باندې خبرې کوو. راځي اوس حاضری ورکړئ. اتویشتمه درسي خپرونه ده. د اتویشتمه درسي خپرونه لپاره د حاضری تورای ای تورای دی. لومړی دایره ای تورای. تر بل پروګرام پوهان آریان ته اجازه ورکړئ. ښه دوسی علم و ملشا.
طبی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زدکړې له ډاکټر پوهان آریان سره.